السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانه ځایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان جمهور رئیس په بخښنې سره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له بی بی سی سره تازه یو مفصله مرکه کړې ده.
مورنینګ اف دټ ډے آی هډ سو دیس ریلی واز سډن.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې له افغانستانه د خپل وټلو همدارنګ د افغانستان د سقوط مفصل جزئیات ورکړي دي. په دغه پروګرام کې په همدې مسلې باندې ډیر تمکیګو لکارپو سره مهم خبرې کړي دي.
نو خبره ساتلې دي د یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط څو کاله مخکې شو او هغه نه ولسمشر دوی ورځې وروسته خبر شو.
هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اند واورو.
د افغانستان پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع وکړه چې له افغانستان نه ولې ووت. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو پیښه کې مرګ ژوبلا اوښتې ده او څلور پاکستاني پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې له خپلې دې پرېکړې دفاع وکړه چې ولې افغانستان نه ووت. ښاغلي غنی وویل یوازینی تېروتنه یې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور و. د بی بی سي څلور راډیو یوې خپرونې ته دا خبرې په یوه مرکه کې وکړې چې نن خپرېږي. ده وویل د دې لپاره یې کابل پرېښود چې دا ښار ړنګ نه شي. ده په ورته وخت کې وویل چې د ملي امنیت پوخانی رئیس حمدالله محب او د ولسمشرۍ د محافظت قطې د کابل د سقوط په ورځ ورته وویل چې دا ځواکونه ګډوډ شوي او که د طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي و به وژل شي. اشرف غنی د اګست په 15مه وروسته تر دې له کابله ووت چې طالبان دغه ښار ته ورننوتل. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو د ولسمشر غنی وتل یوه تېروتنه ګڼلی او ویلي دي چې که نوموړی له افغانستان نه نه وای وتلی د یو ټول شموله حکومت لپاره چانس و. د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم ازادی رډیو ته ویل په مدرسه کې یو چت نړېدلی چې څوارلس تنه یې له هغه ځایه د روغتون ته وروړي. د ده په وینا په وروړل شوو کې یو تن مړ شوی او دیارلس نور ټپیان دي. د ښاغلي قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړېدو علت نه دی روښانه شوی. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولي. د پنشیر د دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته ویلي چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي دي. په عین حال کې د سیمې یو اوسېدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپوکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې طالب چارواکي ردوي. بلې خوا یو شمېر ځایي اوسېدونکو د پنشیر په بله ولسوالۍ روخه کې هم د چاودنې خبر ورکړی دی او ویلي دي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلی امیری دا خبره پرون پر خپل ټویټر له هغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نوموړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی وټاکله. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شول. دا پیښه د میرعلي په کارکنه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د دې پیښې مسؤلیت یې منلی. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر دې چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د ډسمبر په نهمه پای ته ورسید پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ. وی ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتونو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې. دا په دې ډسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پایل کې و، ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړی و که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملن په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست پور کړی چې د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدانو لوري رد شوی دی. او د ایران دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې دا هیواد به یو توغندی چې درې سپوږمکۍ پکې دي د فضا په لور وتوغوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به په څو بجو وتوغول شي او له څه وسیلې به د دې د توغولو لپاره استفاده وشي. د ایران تسنیم خبري اژانس د دې هیواد د هوایي ځواک د ویاند احمد حسیني په وینا ویلي دي چې دا توغندی د یو تحقیقاتي فضایي ماموریت لپاره فضا ته استول کیږي.
آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو دات کام کې ولولئ. نن د بی بی سی څلور لخوا د افغانستان له پرزویل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بریتانیا د پاوز د پخوانی لوی درستیز سرنی کارتر مرکه خبره شوې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلي غنی له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی دی. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. د دغه مرکې بشپړ متن د ښاغلي غنی په فیسبوک هم خپور شوی دی او همدارنګه د بی بی سی څلور لخوا یې بیلابیلې برخې خپرې شوې دي. اجملاند دغه موضوع تعقیب کړی او همداشي بر سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو هغه مهم ټکي څه و؟
سنځه سب لمړی خو ولسمشر غنی تقریبا څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې وروسته دغه چوپتیا ماته کړه. کله چې ولسمشر غنی د اګست په 15مه له افغانستان نه ووت، د ده په ناڅاپي وتلو او همدارنګه پسې وروسته چې طالبان واکمن شول، ډېرې خبرې او ډېر انتقادونه ورته متوجه و. په دغه مرکه کې د هڅه وکړله چې یو شمېر دغه انتقادونو ته ځواب ووایي او له خپل لیدلوري نه قضیه تشریح کړي. جالب څه په دې مرکه کې دا و چې ولسمشر غنی وویل چې د هیڅ په هغه ورځ باندې خبر نه و، او حتی د مرکې داسې ښکاري چې تر ډېره پورې خبر نه و چې چیرته روان دی. د ویل دي چې د کابل د سکوت په ورځ ساری فکر نه کوي چې ماسپخین بل افغانستان نه وزي. هغه وایي ورته ویل شول چې د حقانی شبکه کابل ته نه داخليږي. خو دوه ساعته وروسته د غنی په وینا واسیت بدل وو. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محب یاد کا ویل چې د ولسمشر غنی ته د عوامدارنګ د امنیت ځواک چې پی پی اس باندې مشهور و، د دې کمانډان ورغله ورته ویل چې پی پی اس سکوت کړی دی. خغلی غنی وایي که مقاومت کړی وي نو دغه ځواکونه دي پی پی اس یا د ځانګړي ساتنې د ګارډ ځواکونه به وژل شوي وو. ښاغلی غنی همدارنګه په دې مرکه کې وویل چې حمدالله محب سخت ورخطا شوی و او له دوو دوکو ډېر وخت یې نه و ورکړی. ښاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ته ولاړ شي، خو ښاغلی محب ورته ویلي چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوی. تر دې مخکې ښاغلی محب چې د غنی د ملي امنیت سلاکار و، هغه هم ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ورته ټکو ته اشاره کړې وه. ویلي و چې ولسمشر غوښتل خوست یا جلال آباد ته لاړ شي، خو د محب په وینا د چې کوم فکر کاوه یا کوم ارزونه یې کوله په هیڅ کې د مقاومت چانس نه و.
بلې، مننه. د مرکه خو ډېره مفصله خبره شوې ده، البته متنې ممکن غږې مرسته راووزي. بی بی سي څلور لنډ لنډ برخې خبرې کړي دي. د دغه متن په ارتباط هم ګڼو خلکو خبرګونونه ښودلي دي. دغه مهم خبرګونونه تاسو
مهم خبرګونونه خو د په اړه باندې چې تر اوسه پورې راغلي، هغه د پخواني مرستیال ښاغلي امرالله صالح خبرګون دی. هغه پر خپله فیسبوک پاڼه ظاهرا د ولسمشر غنی مرکې ته مستقیمه اشاره نه ده کړې، خو د متن له فهوای معلومېږي چې هغه غواړي چې د ولسمشر غنی د پخانی ولسمشر البته د پرځول شوی ولسمشر غنی پر سرګندونو او مرکې باندې تبصره وکړي. دی وایي چې دغه ډول مرکې چې د تیرې خاطرې یادوي او مظلومانه یادوي دا مرسته نه کوي، د حل لاره نه ده. هغه د خپلو هغه پخوانی کم د خبرو یو ځانګړی دغه چې لري طرز چې لري په هماغې باندې بیا ویلي دي چې مقاومت پکار دی او باید د طالبانو په وړاندې مقاومت وشي. د ویلي دي چې دښمن لوی خودل سم نه دي، ظاهرا اشاره همدغه مرکې ته ده. او د ښاغلي صالح په وینا د پاکستان یا د دې هیواد نیابتي ډلې نشي کولی چې افغانستان تر ستوني تیر کړي، دا د دغه ټکي دي. نو دستي خو دغه مهم عکس العمل راغلی دی، وروسته به نور عکس العملونه هم راشي. یو شی چې د ولسمشر غني په اړه باندې ویل کېږي هغه دا دی چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې که ولسمشر غني له افغانستان نه نو وتلی نو دی یو ټول شموله حکومت د جوړېدو امکانات. هغه چې ولسمشر غني په خپل مرکه کې ویل چې هیڅ داسې چانس ته نه و پاتې شي وکولی شي په افغانستان کې پاتې شي او له هرې خوا ورباندې حلقه راتنګه شوې وه. دا همدارنګه یو بله خبره چې په خپل مرکه کې کړې هغه دا ده چې وایي چې که دی په کابل کې پاتې و د طالبانو د دوو طرفونو ترمنځ د جګړې کړکیچ او امکان.
سم، ډیره مننه اجمالاندو چې د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو څرګندونو او مرکې په استناد موږ سره وروستي او تازه جزئیات شریک کړل. په همدې رابطه مو له نیوزیلند میشتي افغان لیکوال او سیاسي شنونکي ښاغلي نبی ساحل سره خبرې کړې دي او په سر کې مو همدا مسله ترې پوښتې چې څومره جدي مسایل د ښاغلي غني لخوا په دې مرکه کې مطرح شول.
لومړی خو جالبه دا وه چې د یوه نظامي جنرال لخوا د مرکه شوې وه، هغې مرکه کړې وه. نه پوهېږم چې دلیل به څه و، نږدې دوستي به څنګه چلو. مسایل ځینې داسې مسایل وو چې بهرنیانو ته ډېر مهم وو. مرکه ډېر فوکس هغې خواته شوی وو دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پېښ شول. متاسفانه په هغه برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای.
لکه څنګه چې تاسو ویل
دلایل د بهرنیانو له زاویې څخه پوښتنه وشوله، اما افغانان د پوښتنې بل رقم
لري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ډېر فوکس په بهرنۍ اړخ باندې وو، څه فکر کوي دغسې مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضې خلک پخوانی ولسمشر غني او د ده نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پرېښود او خپله ووتله، دغسې مرکې بالاخره او دغسې سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه د ښاغلي غني په طرف باندې؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغیرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشوه چې دی ځان سپینولی شي د په اصطلاح خیانت څخه. د لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، که نه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندوی نه ده شوي چې چاته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستیال ته پرېښودل شوی وای. یعنی هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. د اوسنی کوم حالت چې راغی که ده بل هر اقدام کولی همدومره به ملامت و، لکه نن چې په دو سکوت کې یا لکه د تیښته یا وطن نه د وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی هغه برخه کې باید ډېر حقوقي او ډېر ژور بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبر سخت وي، ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دای د ملامتیا نه ځان نشي خلاصولی او دای به ملامت وي او دا د په دې مرکه کې هم ویلي چې دای به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
د خلکو غصه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کومنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غني د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوطه دی نه و خبر. یعنی ښاغلی محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نه و خبر. فکر کوئ دغسې غبرګونونه په څه معنا دي؟
دا خلق هر څوک چې دا خبرګون کوي د حق په جانب دی. ولسمشر غنی دی یو داسې هیواد ولسمشر نه و چې هغه یو نارمل حالت وي که نه. هره دقیقه جګړه وه او بیا دا په وضعیت ښه خبر و چې نړیوال څه غواړي او طالبان په کوم موقف کې دي او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي. فکر کوم په دې ورځ هم د ونه لاندې ناستې کتاب لولي. زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدای شي. دا د خپله د ده د رهبریت ضعف دی او د خلکو غوسه پر ځای ده. او بل ده ته نږدې کسان چې دي هغه زه شخصا هغوی په جدي خیانت تورنوم ځکه چې دوی ولسمشر قصد هم داسې ساتلی دی. ولسمشر خو نه یوازې چې ملامت دی په دې برخه کې د ټیم یې ټول دوی ولې ولسمشر دومره ناخبره ساتلی دی. یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط چې 2 کاله مخکې شوی و هغې نه هم ولسمشر 2 ورځې وروسته خبر شوی و. یعنی ولسمشر که د ولسمشر ډاکټر نجیب سره پرتله شي هغې هر مقام د ولایت څخه خپله تماس درلود. البته ولسمشر غنی نمایشي تماس د ولایت سره خصوصا د پوځي برخې سره درلود. البته دا د موهب او نورو کسانو لخوا مخکې د مخکې پلان شوي تماسونه وو. یعنی مطلب خلک به ورته آماده کېدل چې څوک د چا سره څه خبرې وکړي او ولسمشر سره څنګه خبرې وکړي او څه خبرې ورسره وکړي او څه ورسره ونه کړي. دا ټول هغه شوي وو ډیزاین شوي خبرې.
مننه ښاغلی سایل. فقط
متاسفانه دا تر هغې سرحدې پورې هم دی بېخبره بېخبره.
ښاغلی سایل دوه مسالې کراته ځواب کوي. لنډ، یو دا چې دوی په بهرنیانو باندې ډېره نیوکه وکړه، ویل چې زما یو ناکامي یو تېروتنه دا وه چې په نړیوالې ټولنې مې باور وکړ په دغه وخت کې. او بل پاکستان ته ډېر د انتقاد ګوته ونیوله چې د پاکستان هغه ارمان ما پوره ورته نه کوي یا په دغې وتلو باندې چې غوښتلې چې بیا یو تراژیدي تکرار شي او د افغانستان ولسمشر مجبوره کړي چې بیانیه ورکړي یا په دې شکل باندې دوی ځینې څرګندونې وکړي.
دا خو د خپل برداشت دی د پیښې نه. کیدای شي دا حق په جانب بوسیږي په دې برخه کې چې کیدای شي د پاکستان استخباراتي کړۍ راغلې وای د دنه تحقیق کړی وای چې دا په نړیواله یوه ډېره لویه شرمندګي به وه افغانانو ته. نو په دې لحاظ د ده دا تصمیم که څه هم دی خپله خبرو کې وایي دا ما تصمیم نه و چې وتښتم یا ووزم د وطن نه، خو دا به هسې خدای په موږ د دې شر ما ساتلو چې ولسمشر هم پاکستان ته کینې او هغوی تحقیق دې وکړي. دا ټکی ښه دی او پر ځای دی. او پاتې شو د بهرنیانو خبره. زه فکر کوم چې بهرنیان حتی دوی سره په ټاکنو تر په وخت کې موافق نه و چې نظام ادامه پیدا کړي.
له لیکوال او پخوانی افغان چارواکي نبی سایل سره مو خبري واوریدي. هغه د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني په وروستۍ څرګندونو باندې خپل نظر له موږ سره شریک. د افغانستان پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د بریتانیا د پاوز له پخواني لوی درستیز سر نیک کارتر سره خبري کړي دي چې یو برخه د خبرو سره اورو.
PPS has collapsed. If I take a stand, they will all be killed. And they were not capable of defending me. And Dr. Mohib was literally terrified.
خغلی غنی وویل چې د سقوط په ورځ باندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب او د پی پی ایس یا د ولسمشر د محافظانو مشر د تراغلی وو. او د دې خبره چې ښاغلی موهیب ډېر وارخطا او د ته وویل چې پی پی ایس سقوط کړی دی او د دې جوګه نه دی چې د امنیت وساتي.
He did not give me more than 2 minutes. My instructions had been to prepare for departure for Khost. He told me that Khost had fallen and so had
Jalalabad. The Welsh doctor Mohib had the tell do the ham kam waqt warka aw de lar khona da wa chi Khost ta de tlo tayara yuniso kho Mohib urta weli chi Khost سقوط کړی او همدارنګه جلال آباد. د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مرکه د بی بی سی څلور لخوا خبره شوې چې موږ ځینې لنډې برخې تاسو ته خبرې کړې. البته د دو مرکې بشپړ متن د پرزول شوي ولسمشر غنی په فیسبوک باندې هم خپور شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق وویل له یو شمېر افغان ډیپلوماتانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته ژمن دي په مشورې خپله دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وایي له نږدې څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکوونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دی د دې استازولۍ مستشار و د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو دی نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړې ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي. خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره له کوم چا او یا له کومې ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمېر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش او اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهاله چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ هڅه ده چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ هڅه ده چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې څلور میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکینی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی وایي چې د ښاغلی فائق خبرې د هغه شخصي نظر دی او هغه ملګرو ملتونو کې د ټولو افغانانو استازولي نه کوي. نږدې یوه میاشت وړاندې کله چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد ساقزی له خپلې دندې استعفا وکړه نو د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سهیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ور بشو شمالي وزیرستان ته هلته په میرالی کې په امنیتی ځواکونو باندې د پاکستان بریدونه شوې دي. د پاکستان څلور امنیتی سرتیری یا د پاو سرتیری او یو پولیس په دغو بریدونو کې وژل شوی. یو برید نن سهار شوی چې څلور امنیتی سرتیری پکې وژل شوی او په پرونی برید کې بیا د پولیسو یو غړی وژل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ لسیمې نه د عمر دراز رپورټ ته.
امنیتی چارواکي وایي چې نن په میرعلي کې وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلي. یو امنیتی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرعلي کرکڼه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایي پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډېر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری، سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15 نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. هم دا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 29 نیټه شمالي وزیرستان میرعلي کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرعلي پولیسو تانې چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرعلي چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې، د موقع څخه په تیښته بریالي شوي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلی و او د دسمبر په 16 نیټه هم میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی و. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلی و. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 پېښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اول لته دغه مجاهدین او د واسطار وزیدار خپل ځانونه پر راکې د پاسه راوځي بره وکیلو دی کیلو پر کوریا پر یو نکاح هغه واز چې په کلی کې وملک د اڅو کې خوشی واغتی ورکی دغه مرسته دی اگر سره پر مخ باندې کې دې سم د مستی خلکو ته ورسی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولمړی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقمه دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 3 میاشتو راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتو. نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان په احترام.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اوبند ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن د اوبند ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولې دوسې وستلي دي، وایي وینه د نونځه کې ته توه شوې، یعنې دونې خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان غی پاته وو. نو دا غور چې وسي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12 پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ زموږ خبرونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبرونه کې به ورسته د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام د خزل لپاره وړاندې شي او د سپورت خبرونه هم لرو. خو اوس چې اجملان سټوډیو ته راغلی دی، د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې خپل دې پریکړې دفاع وکړه چې ول افغانستان نوود. خغلی غنی ول یوازینی تیروتنه د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور. د بی بی سی څلور راډیو خبرونه ته دا خبرې په یو مرکه کې وکړې چې دغه مرکه نن خبرېږي. د ول د دې لپاره کابل پرې خود چې دا خار ړنګ نشي. د کندهار خار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړیدو په پیښه کې مرکشوب لاره منسته شوې ده. د میرویس روغتون سرطبیب ازادۍ رډیو ته ویلي له دې مدرسې څخه یو جسد او دیارلس ټپیان وروړل شوي. په پنشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکېټي برید شوی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. دا پیښه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اوس واورو. تر هغه وروسته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال په بهر کې لمیشتو افغان ورزشکارانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو او عامه اړیکو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي راډیو ته ویل د اولمپیک ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د ناواک په خبره د رئیس الوزرا مرستیال په افغانستان کې د شته ورزشکارانو د ستونزو د حل په برخه کې د ژمنې ترڅنګ په بهر کلمیشت افغان ورزشکارانو غوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستي کې د افغانستان د سوکوهنې ټیم غړي چې په سربیا کې د سوکوهنې سیالیو کې د ګډون لپاره بلګراد ته تللي وو، په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته هلته پاتې شول او د پناه غوښتنه یې کړې. د دغه ټیم غړو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ګواښونو له امله نه غواړي بیرته ستانه شي. اتحاد مرکزی لوبډلې د کاپیسا ولایت د والیبال اتل ولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کاپیسا ولایت د والیبال سیالي چې دوه میاشتې مخکې د الاسای په ولسوالۍ کې پیل شوې وي، د اتحاد مرکزی لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د کاپیسا له مرکز او ولسوالۍ څخه لس لوبډلو ګډون کړی وو. په وروستۍ لوبه کې اتحاد مجاهد او اتحاد مرکزی په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړه او اتحاد مرکزی وکولای شول درې د یو په وړاندې اتحاد مجاهد مجاهد ته ماتې ورکړي او د لوبي اتلولي وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پاڼې لمخې د والیبال د سیالۍ د اولمپیک ملي کمیټې تر نظر لاندې او په کاپیسا کې د والیبال لوبي د لاغوړې دو په مخه ترسره شوې او په اروپایي فوټبال کلبونو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د ثبتېدو په دوام د ریال مادرید د څلورو نورو لوبغاړو د کورونا ټیسټ مثبت ختلی. د ریال مادرید کلب پرون اعلان وکړ چې د ادواردو کماوینګا، وینسس، تیبو کورتوا او فیدا الوردا د کورونا ټیسټ مثبت دی او له لوبو راګرځول شوی دی. د لوبغاړي د ریال مادرید لوبډلې وتلې چیرې دي او د فوټبال د ډګر په بیلابیلو برخو کې لوبېږي. ټاکل شوی راتلونکي یک شنبه ریال مادرید د بارسلونا په وړاندې لوبه وکړي او دا په داسې حال کې دی چې د بارسلونا د دریو لوبغاړو نومونه هم د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د لوبډلې له نوملړه ایستل شوي دي. عثمان دمبلا، گاوی او ساموئل امتیتی د بارسلونا هغه درې لوبغاړي دي چې د کورونا د مثبتو نښو نښانو له امله نشي کولای د یک شنبه ورځې په لوبه کې ولوبېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام خبريږي. زمال علي بشیریم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داس شدو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د شدو د پرمختګ لپاره د رامنځته شوی واک تحریک لوي مشر سنا اجازه سره خبرې کوو. سنا جاني، مننه چې له خبرې کوي.
ډیر مننه ملالې ستاسو.
واک تحریک په دې ورستیو څو میاشتو کې کوم کوم هغه فعالیتونه کړي دي چې تاسو فکر کوئ د یادول وړ دي؟
ډیر داسې ملالې کارونه دي چې ډیر د اهمیت وړ دي، لکه داسې چې د افغانستان چې کوم حالت دی په دې باندې د معلوماتو خپرولو په حق له زموږ چې کوم تنظیمونه په افغانستان کې وو دا غي د خزو د ژغورنې لپاره د خپل وس مطابق خبرې کول، د خزو د تحفظ لپاره د غي د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کول. دې سیزونه باندې خبره نشي کېده، خدا دا چې دې سیزونه داسې دي لکه د غي د مرستې لپاره چې کم کارونه روان دي کیږي، شوي دي او روان هم دي. لکه زمونږ په دې وخت کې په نه صرف په د ډیورنډ کرخي هغه اړخته چې کم تنظیمونه دي، بلکې په پښتونخوا کې چې کم تنظیمونه دي یا په جنوبي پښتونخوا کې چې تنظیمونه دي هغه ټول لګیا دي هسي کوي چې خپل د وسه مطابق خپل د ملګرو هغه ملګرو چې هلته دي هغه مرستې وکړي. ورسره د خپلو ملګرو چې کم په پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې آباد دي، د هغې ته د افغانستان په حق له، د وطن په حق له، د ازادۍ د خپلواکۍ په حق له معلومات ورکړي، سټډي سرکل یې او د پوهاوي ناستې وکړي، غونډې وکړي. او د دې هر څه سره چې کم اوس را روان کم غونډې دي هغې کې د خلکو زړه چې کوم نا امیدي غست دا یا زړونه ویل دي هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دي. لکه یو مثال دا دی چې په دې وخت کې چې په خانوزۍ کې په جنوبي پښتونخوا کې کوم پروګرام وشو او بیا زمونږ چې د لندن کومه څنګه ده هغه چې کوم پروګرامونه خپل وکړل، نو هغه کې هی کوشش وکړو چې هغه زنانا چې کوم وطن کې خپل کورونه دي او هغې زړونه بایللي دي یا خفه دي، خفقان دي یو قسم له، هغه ټول له لږ سات له خوشحالي ورکي یو او یو تمه یو امید را پیدا کړي چې او داسې وختونه په قانونو په ملتونو باندې راځي خو را روان بیا روښانه وي که مونږ وهڅوي. نو سیاسي توګه د هغې بنیادي کار خو د دې ټول تحریک د دې ټول غورځنګ دا دی چې د ښځو سیاسي شعور چې دی هغه بیدار کی او دروان د پاره تیاری کی بنیادی کار خو دا دی.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته جنو تنور طالبان اجازه نه ورکوي چې هغه ولاړ سي شونځي ته. په ځینو ولایتونو کې جنو ته اجازه ورکول سوی ده چې هغه خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو ډیری ولایتونه لا هم سترګې په لار دي چې د جنو دغه حق بیرته ورکړل سي. موږ تاسو وینو چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو تعلیمي کچه کې داسې چې موږ وویلای سو چې لوړه ده، نو په دې برخه کې د پښتونخوا ښځې او نجونې څنګه د آنلاین طریقه کومک کولای سي، مرسته کولای سي چې د په افغانستان کې د ننه له ښوونځیو څخه بې برخې نجونو ته درس ووایي یا زده کړې ورکړي؟
دا خو ډیر یو اسانه طریقه ده، آنلاین خو ډیر اسانه ده چې دا ورکړي او دې ته خلک ذهني تیارول ډیر اسان دي. د واک لپاره دغه یو غټه وجه دا هم ده ملالۍ چې په تیرو سو میاشتو کې د لټ افغان ګرلز لرن چې کوم یو هشټیګ دی په هغه دې کمپاین کې واک هم خپل برخه په دنیا په هر ځای کې چې دی ټول وګړو پکې غست ده. او یو وړو کې دغه دا هم دي چې زمونږ د لندن څنګه چې کوم وګړي دي کې رابیا لطیفه، سایما شریف او سیال دي خپل پینټینګونو د لارې هم یو وړو کې غونډې نندارتون هم کړو چې په دې باندې رڼا واچوي. پلس د داغې لپاره خلک تیارول ډېر آسان کار دی، ځکه چې دا چې اوس کوم حالت دی پدې کې ډېر اسانه یو طریقه دا کې دي شخوري کیو چې آنلاین کې دي شي خدای کې اوس تونځه بسر داوي چې په افغانستان کې ډېر داسې علاقې دي چې الته انټرنیټ ډېر کوي نه وي. الته بیا زمونږ یو ملګری دیوان میږي چې هغه خپل یو پلان لري چې هغه خپل یو دغه را شروع کړی دی. هغه غواړي چې هغه معلمانې په افغانستان کې چې کوم مخکې کار درلود هغې ته دا یو پروژې په شکل کې دا کار حواله کی او هغې ته یو 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 پیکیج داسې ورکړي چې د پنځه ماشومانو کار هغې روان کړي چې په خپل علاقه کې چې کوم په کورونو کې دننه ناستي نو هغې ته لږ ډېر هغې هغه سټایپنډ یا پیسې یا معاش ورته ووایه شه هغه ورته ورکوي او دا ماشومان هغه راغونډي خپل علاقې کې. نو دا یو دغه ده چې هغې را جوړه کړې ده، د واک سره تړون لري، خپله چیریټي هم لري. نو دا د هغې د طرف نه د آنلاین چې څو پورې خبره ده او بالکل هغه ځایونو کې دا ډېر آسانه ده چې کوم ځای کې انټرنیټ کوي وي او ورته دی ورته اکسس وي نو خامخا دا ډېر آسان کار دی.
چون چې اوس کارونه د لاسه تللې دي، ښځې بېکاره سوي دي او بې وظیفې دي، نو دوی نور تخلیقي داسې لارې چارې لټوي چې باید دوی داسې کارونه وکړي چې د خپلو کورنیو سره د نفقې په برابرولو کې مرسته وکړي. نو د واک تحریک له لارې دا ډول کوم کورسونه دایریږي که څنګه؟
کوره دا خو خدای واک خو دې وخت کې صرف ما تاسو وایي چې صرف دا سبق سوچ کړو چې یو کورس چې کوم برابر کړی دی زمونږ یو وګړې د ډیوه چې نومیږي هغه او دا اوس ډېر ښه یو خبره شوه چې دا رایشګا ځکه چې زه تاسو هم زمونږ د پېښور څنګه یو وګړې دا چې هغه ډېر ښه استاد ده باقاعده دا رایشګری تاسې مونږ سره یو بلا شي نورې وګړې دي چې د خیاطۍ خو ډېر دي چې هغې خیاطۍ خلکو ته ورښیي. نو دا ډېر اسانه طریقه کېدی شي چې دا هم هغې که آنلاین چرته رسایي وي دا پکې کولی شي. پلس چې کوم د هغې ته یو پروژې په شکل کې چې کوم د هغې شروع کړی دی دا ستا سلف فنډډ دی یو وضاحت زه وکړم، ځکه چې واک داسې هیڅ کار نه کوي چې هغې کې د چا نه مطلب د ادارو نه یا د چا نه دغه واخلي. د واک چې څونه هم کارونه وي دا د ښځو خپله دغه وي هڅوي او د خپل کور او د خپل جیب نه کوي. نو دا یو ښه دغه کېدی شي چې په هغه کم د معلمې د پاره چې کوم یو پروژه سوچ کړې د پنځه جینکو په خپلو علاقو کې چې کوم ځای کې زمونږ تنظیمونه په افغانستان کې، نو دا یو ښه دغه کېدی شي چې اوس د هغې سره دا هم وتړلې شي د خیاطۍ او دغه او بلکې که څوک کوي نو هغې سره مرسته هم کېدی شي له واک له اړخه، ځکه چې د واک ګورې بنیادي یو مرام چې دی هغه د افغانانو د پښتنو ښځو په لر او بر کې هغه د هغې سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونو ژغورنه ده. او چې کوم ځای کې د دوه چې کوم تاسو خبره وکړې د خیاطۍ او د ارایشګۍ نو دا خو د اقتصاد سره تړلی دی، او کله هم چې په یو وطن کې 50 سلنه آبادی کې خلق د دې جوګه شي چې هغه خپل د اقتصاد د لارې لږ یا ډیر هغه آزاد وي، د هغې لاس آزاد وي یا څه ګټه یا څه کولی شي، نو هغه ډیر اسانه کی ستاسو د مبارزې د لارې، هغه بیا د آزادۍ لار وي که د خپلواکۍ لار وي. داسې خو ښکاري چې دې کې هیڅ ګام لکه هیڅ کردار نه لوبوي، خو بنیادي توګه دا ډیر غټ کردار وي چې ښځې لوبولی شي د خپل ملت لپاره.
تاسو د واک تحریک للارې کتابتونونه جوړ کړل چې ښځې وکولای سي هلته ورسي او خپل مطالعه پراخه کړي. دغه کتابتون اوس خو یوازې په فزیکی شکل دی، آیا تاسو په دې اړه باندې هم غواړئ چې فکر وکړئ په راتلونکي کې چې دغه کتابتون په آنلاین ډول باندې لاسرسی ورته وي؟ چې
بالکل ملالی، یو خو مونږ دوه درې سیزونه سوچ کړی دی. یو خو زمونږ یو کتابتون په ژوب کې دی وخت کې وجود لري چې د ښځو لپاره را جوړ شوی دی، د ژوب د ښځو لپاره. یو به اوس د پېښور هغه په پروسس کې دی، هغې کمپاین ته لا مونږ لاس نه دی پورې کړی ځکه چې نور ډېر کارونه په دغه کې دي، اپلاین کې دي. خو یو زمونږ سټڈی سرکل په میدان کېږي چې هلته زمونږ ښځې راځي کینی او هلته هغې خپل څه مخصوص مونږ څه کتابونه دغه کړي دي یا څه لټریچر هم راغونډ کړی دی چې هغې د لارې مونږ غواړو چې یو خو یو بنیادی شی دار چې د علم او د پوهې او د سیاست شعور پکې خور کو، بل پکې یو مهم شی چې کوم د واک دغه دی هغه دی د لر او بر د خپل یو بل سره تعلق، او دغه چې هغه ډیر په سوچ او ډیره په طریقه باندې په خصوصي توګه چې په پاکستان کې کوم پښتنې زمونږ علاقې دي هغې کې ډیر په طریقه باندې خور کړی شوی دی، د کنکشن دا تعلق ته ماتولو د خپل خلکو سره. نو د دې د واپس دغه رغولو کوشش روان دی، هغه آنلاین هم مونږ سټڈی سرکل کوو. دا ډیر پبلک کیږي نه ځکه چې دې کې داسې ډېرې مېرمنې وي چې هغه نه غواړي چې د هغې د عکس راشي، ډېر نه چې هغې، نو مونږ بنیادي مرام د هغې د پوهاوي او دغه دی. خو اوس یو بل شی چې مونږ په کار کوو لګیا یو، هغه دا دی چې مونږ یو کورس ترتیبوو د خپل ټول مېرمن لپاره، هغه هر ځای کې د نړۍ په هر ګوټ کې دي، چې هغه کم از کم هغه کورس نه تیر شي. هغه کې مونږ کوشش دا کوو چې د مېرمنو د ښځو چې هغه په نړۍ په هر ځای کې وي، چې د هغې په یو څو سیزنو باندې سر خلاص وي، په خصوصي توګه د هغې سیاسي شعور چې دی. کله زمونږ دا ګڼو چې کله د ښځو سیاسي شعور بیدار وي، نو هغه بیا ډېر په اسانه باندې دا مبارزې ته تیاریږي. خو سیاسي شعور هغه سیاسي شعور چې کوم د وطن د ملت د جرړو سره دغه سره تړلی وي، نو د هغې د لارې مونږ کوشش کوو چې یو داسې کورس، یو داسې دغه ترتیب پوچې هغه ټولو کې دا ټول هر څه راشي. پلس کم چې تاسو خبره کوئ دا هم د دې کورس سره تړلې ده چې یو مونږ دونه آزاد خو نه، خو یو مخصوص دغه چې دی هغه چې مونږ آنلاین غواړو چې دا دې آنلاین موجوده وي، چې دې ته اکسس وي، دې ته رسائی وي د ټولو خلکو، چې خلک په دې پوهیږي. او تاسو یقین وکړئ یو ډیر مهم شی چې دی هغه دا دی زمونږ په دې ټول غورځنګ کې چې دا ټول کار د دې د وړوکي نه وړوکي کار چې دی هغه ښځې ټولې په خپله کوي، او کله کله داسې ښځې کوي چې هغه نه یو یو ذهن کې سوچ کړی شوی دی چې په کورونو کې چې ښځې هیڅ نشي کولی. داسې ښځې کوي چې هغې په شاته دغه کې هیڅ نه کړی د خلکو په نظر کې، خو هغه ښځې هم د دې جوګه معنا ده چې زمونږ د غورځنګ ښځو دا یو سوچ دی را روان دپاره چې زمونږ چې کوم شناخت دی یا هویت دی هغه دې په ټوله نړۍ باندې ومنل شي. نو چې په نړۍ منې ملالۍ هغه به خامخا بیا آنلاین تم راځي، دغه ته به هم راځي، دا ټول هر څه به کېږي. خو دا وخت کې چې دی یو څو سیزونه دي چې هغه ما نظر کې و، یو خبره ما نه هېره شوه، دا یو زمونږ د څه ځینو کې زمونږ مېرمنو اوس یو څه لا پایپ لاین کې د کارونه شروع کړي دي چې هغې غواړي چې څه داسې چې کومې ښځې سبق نشي خودلی یا سبل سم رسته نشي کولی، هغې دا یو کوشش یو هڅه شروع کړي چې د واک د اړخه دی داسې کارونه وکړي. لکه ما ته تېر ورځو کې زمونږ یو وګړی وی چې زه غواړم چې زه پخلی وکړم، هغه زه یو ځای ته ولېږم چې د هغې کومه پیسې راشي، هغه زه افغانستان کې هغه ښځو ته ولېږم زمونږ وګړو ته چې څوک په دې مخ کې خپل لږ د کور لګ کوشش کولی شي خپل خرچه نغه کولی شي برابرول شي. نو دا سي ډیر وړي وړي کیسري او مونږه ځکه نور همت ساتو چې مونږ دا نه غړو چې یو کوشش چې هغه وړو کی یا لګ لکه ځکه چې کم پیسې یا ډیر کم دي کی دي شي د یو کور د دوه هفتو خورا کم پیونه شي. خو یو دا چې صرف دا احساس ختم نشي په دې خزو کې چې مونږ هم څه کولی شو یا مونږ هم مرسته کولی شو یا مونږ هم چا سره یو دغه کولی شو. دا یو ښه خبره ستاسو د پروګرام لاړه خدا وشوه چې ک مریم بیبي کم کار کوي په دې کې ک زمونږه د مرستي سوي نو مونږه د سر د اجمنه کولې شي چې مونږ د مرسته کولې شو.
تاسو مخکې د سیاسي شعور خبره هم وکړله. د سیاسي شعور د پاره خو دا هم یو مهمه برخه ده چې باید ښځې لوستې وینجوني او د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړای سي. دا نه چې نالوستې ښځې دا کار نسي کولای، اما په اوسنۍ نړۍ کې دغه مهمه ده چې باید ښځې لوستې وي چې هغوی بیا په خپلو د هیواد په پرمختګ کې برابره ونډه واخیستلای سي. اوس چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي په ډیری اکثریت ولایتونو کې نجونې نسي کولای ښوونځیو ته ولاړې سي، د دې ضرر تاسو څه ګڼئ په راتلونکي کې؟
کورې د دې ډېر غټ ضرر دی چې کله یو ښځه یو جنۍ ته د تعلیم نه پاتې کې، ځکه چې زمونږ په ټوله نړۍ کې داسې ده، صرف زمونږ نه ده چې په لروبر کې داسې ده، چې کله په کور کې ښځې مېرمنې دا چې پوهوي تعلیم یافته وي دا شعور لري. شعور خو خیر هر انسان لري، خو کوئی د تعلیمي شعور لري پوهه لري نو هغې کې د دې چانسز کم شي چې د هغه کور ماشوم یا دا کور یو وګړی چې دی هغه کې به خلک د ترهګرۍ د غواچوي او غبه د غلطو سیزونو د پاره د زیان د پاره استعمال شي، لکه ځانمرګي برید به پینې شي کولی. ځکه چې په دې وطن کې دا زموږ شاته تاسو ګورئ نو په لروبر کې د واړه ماشومان تر د وونه ولس کال، ځکه صرف د پښتونخوا خبرو کوم، هلته د وونه ولس کلن الکانو پورې چې دی ځانمرګي بریدونه د پاره استعمال شو، د مذهب نامه نور د جهاد په سیویزلی نامه باندې هغه استعمال شو، خپل خلکو خلاف استعمال شو. نو زه وایم چې کله په کورونو کې مېرمنې تعلیم یافته وي که هغه بهر کار ته نمزي، د روزګار ته نمزي، هغه خپل په کور کې ګوره. د دې مثال دا سی وی چې لکه رڼاګانې وي، چې کله ته شعور لرې ستا وجود ستا صرف هغه اگزیسټنس ستا هغه دغه چې په کور کې هغه رڼا خوروي، هغه که ته وایي که نه وایي، خو هغه غیر شعوري طور یا لا شعوري توګه هم په انسانانو کې هغه یو برداشت یو د ښې خبرې سوچ چې دی هغه خوروي. نو دا ډېر مهم دی. پلس د هغې سره سره زمونږ په شانت وطنونو کې که ښځې تعلیم یافته وي که هغه د روزګار حق لري چې هغه روزګار کوي او مخکې ځي نو وطنونه پرمختګ کوي. ته څنګه 50% آبادي چې دا ته وایي چې دا د 12 کلونو زیاتې نه په کور کښېني، دا خو داسې شو چې لکه ته د وجود یو برخه چې دا هغه معذوره کوي. لکه د دې مثال بیا داسې هم دی چې ته سړو ته یا الکانو ته اجازه ورکوې او ښځو ته اجازه نه ورکوې. لکه ته مثال داسې شو چې ته یو لاس استعمالوي او بل لاس چې دی دا هغې ته وایي چې ستا هېڅ کار نشته ته استعمالېږم، نو چې ته د وجود یو اندام هم لکه لاس هم چې استعمال نه پرېږدي نو هغه معذوره شي. نو ته په خپله په ځان کې معذور راولې. زما په خیال دا ډېر په سوچ کېږي روان دي، ځکه چې د افغانستان خو دا تاریخ پاتې شوی دی چې د هغې ښځې ډېرې باشعوره په خپل وطن د خپل ملت لپاره ډېر ګامونه پورته کړي دي. که هغه په تاریخ په اوږدو کې لاړ شو، هغه شاته که د ملالۍ میوند ده که زرغونه نه ده که نازو نه ده که دا شتېر 40 کالو کې چې کومې ښځو قربانۍ ورکړي دي، سرونه تېرې دي، نو دا ټول هر څه دا ټول په شا وړي. دا ټول هسې چې شوي دي که هغه د سرونو قربانۍ دي، که هغه د خپل د وخت د خپل رزق ته هر څه قربانۍ دي، دا ټول په شا. د دې مطلب دا دی چې بیا کوم 40 کالو کې مونږ صرف د 40 کالو کیسه کوو، زه خو یم چې روغ تاریخ دی که صرف د 40 کالو رول بیک کوو نو صرف 40 کاله به شاته نه ځو، بلکې بیا به مونږ 50 کاله شاته ځو. نو دا ډېر د اهمیت وړ ده چې دې وخت کې په نړۍ کې په هر ګوټ کې که یو افغان آباد دی په کار دی چې دې خبرې خلاف راپورته شي، او دا خلک چې دې وخت کې په زوره افغانستان نه قبضه کړی دی په دې په کار دی چې دا ځای پورې خو وشوه. خو مخکې چې کوم سیزونه ګامونه پورته کوي نو بیا په کار دی چې هغه خلک دی وخت کې په هغه نړۍ طاقتونه لکه امریکا شو لکه ملل متحد شو دا ټول په کار د چې په دې خبره باندې دیوانه زور واچي چې دا دی نشي کولی او دا ډیر اسانه هم ده ګورې دی وخت کې تاسو کو صرف کومه دا غنو چې د 12 کلون پورته چې کمی جنکی یغی ته تعلیم حق نه ورکول چې دا یو عام خبر ده نه دی وخت کې د طالب پلاس ملی چې کوم یا کلتوري او مانوي هویت دا مسخ کیږي او په دې ټولو مسخ کیدو کې یو ګام دا هم دی چې جنکی تعلیم ته نه پریږدي او دا اسانه خبره نه ده ګوري دی وخت کې دا چې کوم دا يرغل دی دا ډیر عام غونډه نه لري چې لکه دې ته موږ داسې وګورو چې دا یو دغه راغی او تیر بشي نه کدا داسې روان وي چې کوم بندیزونه کیږي کوم خلک قربانۍ ورکړي دي یا کارونه کړي دي داغي هدفي وژنې کیږي یا هغه وهل تکول کیږي یا جنکه تعلیم ته نه پریښودل کیږي نو دا که خلک دا غني چې دا لکه څنګه د پاکستان پرایم منسټر د پښتنو افغانانو د کلتور سره دا خبره وتړله د کلتور کې خدای نه که کلتور کې وانه بیا به په سونو کال مخکې د ملکا سوریا ګامونه چې دی هغه باغ شانتینو چې هغه وخت کې نړۍ هیڅ چا د تعلیم حق نو ورکړي خو د غازی امان الله خان چې کوم اساسي قانون او هغه منل شو نو په 1919 کې هغه د خزې د ووټ یا د رائے حق خبره کوله یا ملکا سوریا چې په هغه وخت کې د 1919 نه در 1923 پورې هغه خبره کوي چې د په خزو دی کورنۍ تاوتری خالی نه کیږي نو دا د جنکو د سکولونو یا د مکتبونو خبره کیږي نو چې سل کاله مخکې یو وطن کې د خزو د تعلیم خبره کیږي ته سل کاله پس هغه باندې تعلیم بندای نو بیا د غیر کلتور کې څه خونه شو بیا خوستا د يرغل کې څه شو بیا ستا د پلان شو کنه چې دا وړي دي
تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې و انګیرل سو چې د ویل چې دا د افغانانو کلتور دی د پښتنو کلتور دی چې دوی خپل انجونې و شوندوی ته نه پریږدي اما سنا داسې هم لیدل سوی دی په ځینو مواردو کې چې خلک رښتیا هم خپل لوڼې نه پریږدي شوندوی ته او حتی په دغه باندې خفه کیږي چې په کور کې یو نجلۍ وزیږي نو دا څنګه موږ کولای سو چې ووایو چې نه دا زموږ کلتور نه دی یا څنګه موږ ویلای سو چې یو نادوده باید زموږ دود نه وي
ګورې مرالی کومنګ دا غواړو چې که زمونږ دا سوچ وي چې مونږ به د یو پورا جنس یا 50% آبادی بچی هغه به مونږ وباسو او مونږ به پرمختګ وګو خپلواکي به مو خپل به ای صرف جب چې غورل غواړي هم به ته خزه تاغه مقام ورکه تعلیم به ورکه داغه وجود چره هغه هغه سمنه څنګه چې دی انسان لکه کسړې د هغه هر څوک دی هغه تراغه وجود منی او بد دو نشتا دا په هر کام کې وی دا په نورو کامونو کې هم وی خو بد دو نه سټایل او هغه بیا ژغورل او هغه په مخ په وړاندې وړل چې دی دا خبر نه په هر کلتور کې په کار ده چې خود دو نه ژغورل شي او بد دو نه لکه که سوره دا که تعلیم نه ورکول دي که د کم عمره وادونه دي که په زور واده کول دي که په بدل کې واده ورکول دي یا په شخړه هوارول د لپاره لونی ورکول دي دا ټول سيزونه چې په دې کار کې دل پکار دي خو ملالۍ دا سه هم نه ده چې لکه دا بد دود شته نو د دې دا مطلب هرگز نه دي چې دا په عمومي په ټول پښتنو یا افغانانو کې ده دا سس ځایونه چې موجود دي په هغه ځای کې که د دې خلاف आवाज پورته شي نو دا هیڅ ګران نه ده چې دا هم شاته تلی شو دا ډیر هدا پورې شاته تلم خود ک بیا اغینا یو قسم لاغه ګلوریفای کی او غی تخپل دغه او بیا افغانان ورتنه وی بیا ورته د پاکستان پرایم منسټر وینو هغه خدا سیده چې د پاکستان خپل یو نظریه دا سیده چې هغه خپل ځان د پاره جمهوریت غواړي دلته امارت غواړي اغه خو الته خو صرف د دی وخت کې د پرایم منسټر کیسنه د الته خو کوم مولام ناستری لکه مولانا فضل الرحمن کوم ناستری نو هغه الته ځان له جمهوریت ته لپاره پی ڈی ایم چلوي او په افغانستان کې هغه بیا د امارت ته وا وا شاباشانی ورکي نو دا خو خیر دغه منافقت کیسی دی چې هغه دی وخت کې یو د 15% یا 10% چې چرته یو بد دود موجود دی داغه باندې خبره کوي او د نړۍ غنځرونه هغه طرف ته راړوي چې خلک پاغه باندې خبرو کی. خو زما په خیال کې دا حقیقت هم چې لري سونه هدا پورې نو دې کې کار پکار دی په دې خبره پکار ده. هم دا طریقه ده چې مونږ خپلې جنکې جونې دا که مونږ تعلیم یافته کو دا که په دې دغه کې دا چې دې خلاف ودرېږي کله خزه په خپل د خپل ناانصافۍ خلاف ودرېږي نو بیا مزل یا سفر ډېر آسان شي. د هغه که بیا د خپل واقع وي کاغه د خپل د کلتور نه د بد دودونو لري کول وي کاغه د پرمختګ کو د هر سی کاغه د دښمن د بے شرمه يرغل د ختمول وي. په دې کې هر څه کې تاسو ملالۍ ولیدل چې دغه خزې د دغه وطن خزې دا راپاسې د طالب ته پسترګو کې سترګې اچي هر دویم ورځ لاریون کوي. دا ډېر ګران کار وي چې ته بے وسلې تا ته مخامخ یو کس ولاړ دی او تا یقین لري چې دا ما باندې ډزم کولی شي زما ژوند هم تلی شي ته بیا مدرېږي د سترګو کې سترګې اچي خپل د حق خبره کوي او غم د خپل د کلتور په دغه کې دننه کوي. نو دا ډېر غټه مبارزه ده چې د وخت کې د افغانستان خزي کوي لګیا دي او مونږ ته پکار ده چې مونږ دې واپس دغه درنا ملګری شو او درنا ملګرتیا چې دغه داسې کېدی شي چې مونږ دې کمپاین برخه شو چې جنکو ته تعلیم ورکړي شي مونږ دې کمپاین برخه شو چې د تیارې چې په زور راخوړي شوي دي د وخت په افغانستان کې دې خلاف دي ودرېږو. څنګه چې ما مخکې خبرو کړې زه بیا تکرار کوم چې ګورې دا بندیز دا هغه د طالب په لاس چې کوم ملي کلتوري او مانوي هویت مسخ کیږي دا د هغه دغه برخه ده په کار نه ده چې د دې خلک برخه شي.
سنا ایجاز ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره غټوري خبري وکړي. او ردونکو د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.